انکه له ماسپخین روسا سلور بجه شوی تاسو د ازاده راډو اوری پا روان خپراوانه که میو زلی بیازا حمید مومن او تخنیکی همکار سید قادر قربانه یو پا دیو سات که تاسو تا پا افغانستان که دا ولسی جرگه در روانو انتخاباتو پاره دا زنو ریپورتونو ترسنگ پا افغانستان که دا سول و پخلاینه دا حدسو پاره هم ریپورت لرو دا خپراوانه پا دوی منیمایی که دا ازاده او اوریدون که اونیس پروگرام اوریدل شای چه تر دیر دا خلکو ستونزو او کراوانو تا زنگر شویده پا نړیوالو خبرونو که اوری چه ایران وای بحرانی هوادونو تا پکار نده چه دا ده هواد پا قانونی سیستم که مداخله وکړي او دا هغو حدسو مخوونی سی چه پا سنگسار دی او محکوم شوی میرمنه پاره روانه دی اروپایی کمیسون مشر وویل په اروپایی ټولنه کې اقتصادي بیا رغونه په خپل عادي حالت روانه ده او اقتصادي وده به تر ټولو لومړنیو اټکلونو لوړه وي خو خبرونه د افغانستان له پیښو پیلو چې له کابل مجاهد جواد وړاندې کوي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د میستورا وایي چې د سومبلې د 8 نیټې د ولسي جرګې انتخابات ښایي ستونزې ولري خو باید افغانان د رایې ورکولو له دغه چانس څخه کار واخلي د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنې له افغان حکومت څخه په ټینګه وغوښتل چې د افغان ژورنالیست سید حامد نوري قاتلان دې ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري او په پکتیکا کې د هغو لسو تنو ټپي ماشومانو څخه 15 تنه یې مړه شوي دي چې د چارواکو په وینا د طالبانو لخوا په توغول شویو راکټونو کې تېره شپه ژوبل شوي د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د میستورا وایي چې د سومبلې د 8 نیټې د ولسي جرګې انتخابات ښایي ستونزې ولري خو باید افغانان د رایې ورکولو له دغه چانس څخه کار واخلي ښاغلی د میستورا نن په کابل کې د نقاشۍ د یوه نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې له افغانانو څخه وغوښتل چې په هیواد کې د سولې د راوستلو په هدف باید افغانان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي د افغانستان ژورنالیستانو ملي ټولنې له افغان حکومت څخه په ټینګه وغوښتل چې د افغان ژورنالیست سید حامد نوري قاتلان دې ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري د دې ټولنې مرستیال حفیظ الله بارکزي د سې شنبې په ورځ په کابل کې ژورنالیستانو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي او دې موضوع ژورنالیستان ډېر اندېښمن کړي دي د افغانستان ژورنالیستانو ملي ټولنې خبرداری ورکړ کاشیرې د حکومت لخوا د دوی غوښتنو ته پام ونه شي نو په مظاهرو او لاریونونو به لاس پورې کړي په پکتیکا کې د هغو لسو تنو ټپي ماشومانو څخه 15 تنه یې مړه شوي دي چې د چارواکو په وینا د طالبانو لخوا په توغول شویو راکټونو کې تېره شپه ژوبل شوي وه په پکتیکا کې د ملي اردو د ځواکونو د دوهم نمبر لوا د عامه اړیکو مسؤول جګړن هارون نن ازادي راډیو ته وویل چې یو ماشوم د سختو ټپونو له امله د بګرام د هوایي اډې روغتون ته استول شوی او څلور نور ماشومان خپله په پکتیکا کې د پی آر ټي یا د ولایتي بیرغونې د ډلې په روغتون کې تر درملنې لاندې دي طالبانو د دولتي چارواکو دغه ادعا چې ګوندې دغو لسو ماشومانو ته مرګ بله دوی اړولې ده ناسمه بلله ده په خوست کې د ملي اردو چارواکي وایي چې نن د یعقوبیو د ولسوالۍ د بوتخانی په سیمه کې د سړو تختونکو یو شپږ کسیزه ډله نیولې ده په خوست کې د ملي اردو د لومړي نمبر لوا مسؤول جنرال راز محمد اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د خطاف کوونکو دغه ډله یې هغه مهال ونیوله چې له ځانه سره یې دوه شتمن کسان تښتولي وه خبر زیاتوي چې له دغو نیول شویو کسانو څخه د مهال پوښتنې کلبېګنې روانې دي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کابل کې د جمهوریت روغتون د آغا خان د فاونډیشن لخوا په عصري طبي وسایلو باندې سنبالیږي د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت سرپرست ډاکټر سلیه دلیل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت د روغتون په سنبالېدو سره به حتی د سرطان قلبي ناروغۍ او ګردې ناروغان په دغه روغتون کې تداوي کیږي خبر زیاتوي چې دغه نوی قرارداد د آغا خان د موسسې د کراچۍ د برخې د مشر او د ولسمشر حامد کرزي ترمنځ د دوشنبې په ورځ لاسلیک شوی دی نړیوال خبرونه له فرید حرسفی څخه اوري
ایران نن اویل بهرنیو هیوادونو ته په کار نه دی چې د دې هیواد په قانوني سیستم کې مداخله وکړي او د هغو هڅو مخه ونیسي چې په سنګسار د یوې محکومې شوې میرمنې په اړه روانې دي درې څلوېښت کلنه میرمن سکینه محمدي اشتیانی چې د دوه ماشومانو مور ده په بدلمنۍ او د خپل میړه په قتل کې په لاس لرلو تورنه ده او په مرګ محکومه شوې ده دا مسله د نړیوالو اعتراضونو سبب شوې ده د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوشنر وایي دی به ډېر خوشحاله شي که د سنګسار په سزا د محکوم شوې ایرانۍ میرمنې د ساتنې په برخه کې څه وکړی شي
یان اکت انسپورتابل میم ا ایمیجینه سی
کوشنروای داس یو سزا ده داس یو عمل چې هتا په اړې څوک تصور هم نشي کولای د پل وړه سطح بیرحمی او منځنۍ پیړۍ ته ورستنی دل دی د ایران د حکومت دی وویان درامین مهمان پرست لخوا ویل شوی دی چې د میرمن اشتیانی په اړه ناسم معلومات خبر شوی د اروپای کمیسیون مشر خوزو مانویل باروس وویل کله چې د میرمن اشتیانی د سزا په اړه واوریدل ټکانې وخوړ ل ایرانی او خبری رسنیو څخه داسې ښکاري چې ممکنه ده سکینه د سنگسار له سزا څخه بچي خو هغه به بیا هم اعدامیږي د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد به تر هغه وروسته چې د دوه آزاد وکیلانو د خواد هغې په پلوي ائتلاف وشو او په دې توګه په پارلمان کې تر خپل مخالف ګوند څخه یو کرسي زیاته په برخه شوه نوې حکومت جوړ کړي د ګیلارد مرکزی کین ارخه ګوند به اوس د استازو په جرګې کې ل یو نیم سلو څخه شپږویا کرسي ولري او د هغې د مخالف مشر محافظه کار ائتلاف به د څلورویا کرسي خاوند وي ګیلارد نن اویل سره لدی چې د یوې زیاتې کرسي په درلودلو به اکثریت ولري د یو مضبوط حکومت د جوړېدو ژمنه کوي
Labor is prepared to deliver stable, effective and secure government for the next
د استرالیا صدر اعظم وایي د کارګر ګوند ته تیار دی چې حکومت وکړي کارګر ګوند درې راتلونکو کلونو لپاره د یو باثباته مؤثر او مسؤون حکومت لپاره تیار دی زموږ هیله د داسې یو حکومت لرل دي چې یوازې د استرالیا د خلکو په خدمت کې وي د اګست میاشتې په یوویشتمه چې په استرالیا کې انتخابات وشو رای ورکوونکي په دې بریالي نه شو چې اکثریت رایې یو ګوند ته ورکړي دا ازادي رادیو ده د اروپایي کمیسیون مشر خوزو مانویل باروسو نو ویل په اروپایي اتحادیه کې اقتصادي بیا رغونه په خپل مسیر روانه ده او اقتصادي وده به تر ټولو تر لومړنۍ او اټکلونو لوړوي خو باروسو د اروپایي اتحادیه د وضعیت په اړه تر دې د مخه اروپایي پارلمان ته ویلي و چې په اروپایي اتحادیه کې لا هم د بیروزګار خلکو شمیر ډیر زیات دی د اروپایي اتحادیه اجرایوي رئیس ویل باید په راتلونکو 12 میاشتو کې د اروپایي اتحادیه په تشکیلاتو کې چټک اصلاحات راشي او د اروپایي اتحادیه وبښت غړي هوادونه به خپل یووالي څرګند کړي د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي له مسکو سره د واشنگتن اړیکې خې کړي دا یو رښتینی هڅه ده پوتین چې د روسیې په سایلي خار سوچي کې د روسیې په اړه د نړیوالو مطالعاتو د کلب غړو ته څرګندونې کولې پرونه ویل مسکو د جمهور رئیس اوباما نه وخته زیاته توجه کوي نوموړي ویل هغه په دې قانې دي چې د امریکا حکومت او په خاصه توګه ولسمشر اوباما مخلص سره دی ولادیمیر پوتین ویل امریکا د روسیې لپاره مهم ستراتیژیک او اقتصادي شریک دی او د جاپان حکومت وایي د ځان وژنې او ډیپریشن پیښې تیر کال په خپل تر ټولو لوړ حد کې وي چې لامل یې په دې هیواد کې تقریبا 230 میلیارد ډالر لګښت شوی دی دا د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه
وخت په افغانستان کې له ماسپخین روسه سلور بجې او اته دقیقې دی د ازادي رادیو ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په خلکو غږ وکړ چې د ولسی جرګې پر روانو انتخاباتو کې د په پراخه کچه برخه واخلي د د سرګندونو تفصیل به په یو ریپورت کې واوري په افغانستان کې د سولې او پخلاینې هڅې کوم ځای ته رسېدلې دي په دې برخه کې اساسي ستونزې څه دي د هر سبا په یو تفصیلي مطلب کې واوري په خوست کې یو شمېر افغان خبریالان د سید حامد نوري د وژنې په اړه د جی بي سي اډونو غوښتنه وکړه او کنانو د یو خبریال په وینا
کدا سی ونه شول نو ژورنالیستان مجبور دی چې سولایز لارینونه وکړي ځکه چې دوی توپک او توپ نه لري دوی به کاربندیز وکړي او لارینونه وکړي
لاسمه په دې اړه ریپورت لرو که وخت وزنه نور ریپورتونه او د خبرونه پرسته برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام اوریدل مهروي دا هم دروان خبرونه لمړی موضوع په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازي لټول افغانانو غوښتل چې د ولسی جرګې پر راتلونکو انتخاباتو کې په پراخ ډول ګډون وکړي او له دې لارې سولې ته کار وکړي سټیفن ډیموسټورا دغه خبره په کابل کې د انزورګری یو نندارتون ته چې هدف خلکو ته د سولې پیغام رسول وکړي هنر د سولې لپاره تر سرلیک لاندې دغه نندارتون ته د 1200 ځوانو افغان هنرمندانو آثار وړاندې شوي دي معصوم میوند دغه نندارتون ته ورغلی وو او راپور لري
پا په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر انجدې کې دوه سره د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې له موجودو ستونزو سره سره په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. سټیفن دی مستورا د سې شنبې په ورځ په کابل کې هنر د سولې لپاره په نوم د انځورګرۍ له نندارتون څخه لیدنه وکړه او له افغانانو یې وغوښته چې په خپله رایه خپله راتلونکي انتخاب کړي. نوموړي دغه نندارتون ته چې د سپتمبر د 21مې یا د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی وو وویل دی وایي په افغانستان کې د ولسي جرګې د ملي انتخاباتو درې ورځې وروسته د سپتمبر 21مه یا د سولې نړیواله ورځ ده او دا د افغانانو لپاره یو ښه ډیموکراتیک فرصت دی چې په آزاده توګه خپله راتلونکي کې انتخاب کړي. زه هیله لرم هغه کسان چې په افغانستان کې مرمۍ کاروي اوس ولاړ سي او د رایې ورکونې صندوقونو ته رایه واچوي. ښاغلي دیمستورا وویل چې په اکثرو انتخاباتو کې تاوتریخوالی وي خو هغه هیله څرګنده کړه چې د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات به له تاوتریخوالي پرته ترسره سي. نوموړي همداراز روان کال د افغانستان لپاره مهم وبل او وویل تمه ده چې موږ به په دې کال کې د سولې لپاره وستلو کې له افغانانو سره همکاري وکولای سو. یاد سوی نندارتون چې هنر د سولې لپاره نه میږ د افغانستان د وروستیو کلونو غمیزې بیانوي او د ټولنې له بېلابېلو ناخوالو د انځورونو په ژبه حالات بیانوي. نندارتون د فیروسکوپ په نوم د یوې موسسې لخوا جوړ شوی چې د 12 ځوانو افغان هنرمندانو اثر به د سپتمبر له 10 څخه تر 14 پکې نندارې ته ایښول شوی وي. له دغو ځوانو انځورګرانو څخه یې واشن کریستان زیده چې ازادي راډیو ته د خپل انځور په اړه وویل
دا یو حالت دی د یو جامعه مینځلو. دا اوس د یو افغان اصلي جامعه څیره نه ده. کله چې دا باران ختم سي نو ټول شیشه صاف سي نو موږ هغه وخت کې کولای شو چې د یو جامعه اصلي څیره وګورو. پکې یو امید شته دا سه نامنظم مخشوش ښکاری. کله چې دا باران آرام شو نو هر شی به ډیر پاک او شفاف او بخیر د یو نوې ژوند
د سولې نړیواله ورځ هر کال په نړۍ کې د سپتمبر پر 21 لمانځل کیږي چې په وروستیو کلونو کې دغه ورځ په افغانستان کې هم د ملګرو ملتونو او نورو ټولنو لخوا لمانځل کیږي. افغان دولت هم وایي چې د سولې او پخلاینې لپاره یې بېلابېلې هڅې پیل کړي دي او له وسلوالو سره د خبرو لپاره یې د سولې عالي شورا هم جوړه کړې ده. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
بلورته امریکای نیویورک ټایمز ورسپانه په افغانستان کې د سولې د خبرو په وړاندې د پروتو ستونزو په اړه په یو مطلب کې لیکلی چې د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره نه پیسې شته او نه هم مشرتابه او هم د عدالت دی چې د سولې پروسه په ټپه درېدلې ده او هم د علت دی چې د سولې پروسه په ټپه درېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر څو ورځې وړاندې د سولې د عالي شورا د جوړېدو اعلان وکړ او وویل چې دا په هیواد کې د سولې د پروسې لپاره یو مهم ګام دی. دا چې ولې په افغانستان کې د سولې د بهیر په سمه توګه پر مخ نه دی تللی، نوریاس نوری په رپورټ لري.
نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان د حکومت لخوا د سولې د پروګرام د تطبیق لپاره 250 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د دې پروګرام هدف بیرته په ټولنه کې د منځلارو طالبانو جذبول دي. خو د ورځپاڼې په وینا په دې اړه چې دا پروګرام څوک پر مخ یوسي د افغان چارواکو ترمنځ اختلاف راپورته شوی او له بلې خوا هم نړیوال سوس شوي چې له دې پروګرام سره مالي مرسته وکړي او همدا علت دی چې د سولې دا پروګرام په ټپه درېدلی دی. نیویارک ټایمز لیکي له شپږو میاشتو راهیسې چې د افغانستان مرستندویانو له دې پروګرام سره د مالي مرستو ژمنې کړي، تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالاتو 200,000 ډالر په دې لار کې مصرف کړي او د نورو مرسته ورکوونکو مرستې یا ډېرې ناڅیزې دي او یا یې هم تر اوسه په دې برخه کې هیڅ مرسته نه ده کړې. ورځپاڼه لیکي په همدې حال کې په همدې موده کې له دې پروګرام څخه په ګټه اخیستو له شخړو څخه د وسلوالو مخالفینو د لاس اخیستو او بیرته په ټولنه کې د هغوی د جذب پروسه هم د انتظار خلاف ډېره ورو پر مخ تللې او ښایي یوازې 200 وسلوال له دې پروګرام سره یو ځای شوي وي. تر اوسه دا نه ده روښانه چې د دغه پروګرام په وړاندې اساسي خنډ څه دی. آیا د هغو وسلوالو لپاره چې له شخړو لاس اخلي د کارموندلو، د هغوی د ساتنې او نورو برخو کې یو پروګرام نشته او که اکثریت طالبان نور په دې باور نه دي چې دوی به بایلونکي وي؟ نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په هدف د افغانستان حکومت له 2 کالو راهیسې د سولې او ملي پخلاینې یو پروګرام پر مخ وړی چې د دې پروګرام د فعالیت په اړه ثبت شوي ارقام ښیي چې له 13 کالو راهیسې 9,000 وسلوالو طالبانو له شخړو لاس اخیستی او د دې پروګرام له لارې له دولت سره یو ځای شوي دي. په داسې حال کې چې د روان کال د اپریل د میاشتې راهیسې د چارواکو په وینا سل مخالفین د دولت خواته اوښتي دي. د سولې د ملي پخلاینې د کمیسیون یو له ډوډبه چارواکي محمد اکرم خپلواک نیویارک ټایمز ته ویلي چې دا کمیسیون تقریبا له منځه تللی، کارکوونکو له درې میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی او طالبان هم په دې پوه دي چې دولت د سولې او پخلاینې لپاره هیڅ تګلاره نه لري. نیویارک ټایمز لیکي کله چې جنرال سټینلی میکریسل په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندانو هغه د افغانستان د حالاتو له څېړنې وروسته دې نتیجې ته رسېدلی و چې په دې هېواد کې د شخړو د پای ته رسولو لپاره یو پروګرام ته اړتیا ده چې د یو لړ امتیازونو په ورکولو سره وسلوال مخالفان دې ته وهڅول شي چې له شخړو لاس واخلي او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي. د ورځپاڼې په وینا هغه مهال امریکا او نړیوالو د دې پروګرام پراخ ملاتړ کړی و. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس هم د کانګرس یوې استماعي غونډې ته د دې پروګرام پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي و چې اوس د دې وخت دی چې هغه وسلوال طالبان چې عملاً په جګړو کې برخه لري دې ته وهڅول شي چې د سولې په پروسه کې شامل شي. د امریکا کانګرس د سولې له پروګرام سره سږکال 100 میلیون ډالرو مرسته تصویب کړه. له دې مخکې په تیرې فبروري میاشت کې د لندن په کنفرانس کې چې نړیوالو د افغانستان د حکومت د سولې له پروګرام سره ملاتړ څرګند کړ، ډېرو هیوادونو من جمله بریتانیا، جرمني او جاپان ژمنه وکړه چې 150 میلیون ډالر به د سولې او پخلاینې د پروګرام د تطبیق په هدف له جوړ شوي مالي صندوق سره مرسته وکړي. ټاکل شوی ده د دې پروګرام د تطبیق چارې د افغانستان حکومت او نړیوال په ګډه پرمخ یوسي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې د اګست تر میاشتې پورې یوازې 2 لک ډالر په دې پروګرام لګیدلی دي. چارواکو ویلي چې تر اوسه بریتانیا دې پروګرام ته څه باندې 2.5 میلیون ډالر ورکړي، په داسې حال کې چې د 1.5 میلیون ډالرو ژمنه یې کړې وه. جرمني چې د 40 میلیون ډالرو ژمنه کړې تر اوسه یې یو پل هم نه دی ورکړی، او جاپان چې د 50 میلیون ډالرو ژمنه یې کړې وه هم تر اوسه خپله ژمنه نه ده پر ځای کړې. خو چارواکو ویلي چې جاپان او جرمني دواړو ژمنه کړې چې په روانه میاشت کې به دغه پیسې ورسوي. تر اوسه یوازې استونیا خپله ژمنه پر ځای کړې او 40 زره ډالر مرسته یې رسولې ده. یو امریکایي چارواکي ویلي چې پر مرسته ورکوونکو د پیسو ورکولو په اړه په دې خاطر هم زیات فشار نشته چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت لخوا د دې پروګرام په ترڅ کې د پیسو لګولو د میکانیزم د رامنځته کولو لپاره یوه اداره نه ده جوړه شوې. د افغانستان د حکومت لخوا په هیواد کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې په کابل کې د جون میاشتې د سولې په ملي مشورتي جرګه کې فیصله وشوه چې له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو لپاره د سولې عالي شورا جوړه شي. دغه شورا روانه اونۍ د ولسمشر کرزي لخوا اعلان شوه. د ولسمشر کرزي دفتر د تېرې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سولې د عالي شورا جوړېدل د سولې د خبرو لور ته اساسي ګام دی، او ویل چې دا شورا به چې د افغانستان د ټولنې د ټولو برخو نمایندګي کوي د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو اترو پروسه پر مخ بوزي. په دې شورا کې د افغانستان د جهادي او سیاسي مشرانو په څنګ کې د هیواد د نفوذ خاوندان او مشرانو همداراز یو شمېر ښځې برخه لري، او د دې شورا د غړو شمېر به نهایتا د 500 او 600 ترمنځ وي. خو د سولې د عالي شورا له اعلان سره سم د دې شورا د بریالیتوب په اړه هم ډېر شکونه راپورته شول. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر د تېرې یکشنبې په ورځ وویل چې د سولې عالي شورا تر هغو پورې په خپل کار کې نشي بریالی کېدای چې د پاکستان استخباراتي اداره ورسره همکاري ونه کړي. د مشرانو جرګې مشر صبغت الله مجردي چې په عین حال کې د سولې د ملي پخلاینې د کمیسیون مشر هم دی، د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د پاکستان حکومت او د دې هیواد د استخباراتو اداره د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، او تر څو چې دوی په افغانستان کې سولې ته راضي شوي نه وي د سولې د عالي شورا هلې ځلې به کومه نتیجه ورنه کړي.
دی وایي د سولې عالي شورا به هم بریالی نه شي. دا ټول کارونه کلي د پاکستان له اس آی سره ده. تر هغه وخته چې اس آی پریکړه ونه کړي او خوښه یې نوي طالب موږ نه سره وستلای. د طالبانو لوړ شخصیتونه لکه وزیران او لوی عالمان چې غوښتل یې راسي د سولې له ټینګښت سره یو ځای سي، آی اس آی چې په خبرې دی یا یې وژل او یا یې زندانی کوله، ډېری له همدې خاطر زموږ سره یو ځای نسوله او څو ځله داسې وسوله. که پاکستان لاسوهنه نه وای کړې نو پوهېږي چې ټول موږ سره یو ځای کړي و.
د افغانستان د چارو کتونکو وایي چې د سولې عالي شورا به په خپل کار کې بریالی نشي، ځکه د دوی په وینا د دې شورا اکثریت غړي هماغه پخواني جهادي څېرې دي چې له طالبانو او نورو مخالفو ډلو سره زړې دښمنۍ لري. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهاند ودیر صافي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د سولې د عالي شورا غړو تر اوسه د افغانستان خلکو ته امتحان ورکړی. دوی یوازې د خپلو شخصي ګټو په خاطر معاملې کوي، نه د افغانستان د ملي ګټو لپاره.
یو څه چې جواته ده او باټولو ته روښانه وي هغه دا ده چې دغه څوک چې په دې شورا کې هم تعین دي د سلو کې سل په مطلق حکم نشم کولای، مگر دوی هماغه کسان دي چې په دې اداري فساد د دې حکومت نظام کې شامل دي او د افغان ټولنې او جامعې ته کوم مصدر د خدمت نه دي شوي. نو فکر کوم چې دوی که هغوی سره خبرې هم کوي د خپل د نظام او خپل د ګټو د تامین او د ساتلو په خاطر باندې آئنده ډیل د دوی سره کوي.
مولوی وکیل احمد متوکل چې د طالبانو په واکمنۍ کې د بهرنیو چارو وزیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سولې د عالي شورا د بریالیتوب په اړه شک څرګند کړ. ویل چې په افغانستان کې د سولې هڅو تر اوسه ځکه نتیجه نه ده ورکړې چې هغه په یو اړخیز ډول پر مخ وړل شوی دی.
یک شک نسته چې د افغانستان خلک سولې ته تږي دي، ځکه چې راز راز جنګونه اوږدو جنګونه ګټلي دي. مګر دا سوله کېدونکې ده که نه، دا هغه پوښتنه ده چې د ډېرو افغانانو په ذهن کې ده. دغه اوسنۍ پرېکړه یا اوسنۍ هلې ځلې چې د سولې شروع شوي دي، دا د کابل کانفرانس او مخکې د مشورتي جرګې او د لندن کانفرانس په تعقیب باندې، دا ټولې یو اړخیزې د دولتي اړخ هڅې دي.
ښاغلی متوکل وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت یو ضرورت دی، او دا هدف هله ترلاسه کېدای شي چې د سولې لپاره لومړی د اعتماد د رامنځته کولو لپاره له اخلاصه هلې ځلې وشي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د سولې پخلاینې روانې هڅې له ستونزو سره مخ دي. په دغو ستونزو کې یوه هم د پیسو نشواله ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندانانو په امریکا کې د وړې کلیسا د دې پلان له امله خبرداری ورکړ چې غواړي د سپتمبر په 11مه نیټه قرآن کریم ته اور ورته کی. په کابل کې د امریکا سفارت هم د کلیسا پریکړه غندلې ده. سفارت ویلې ده چې ډېر امریکایان د اعلان چې د مسلمانانو سپیشل کتاب بو سوځوي په قهر کړی دی. د ازادۍ راډیو د خبر څنګه پر دې موضوع رپورټ لري چې احمد شیبر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جګپوړي قومندانانو د یوې وړې کلیسا پر پریکړې انتقاد کړی دی چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې کې په یاد به قرآن کریم ته اور ورته کوي. دا پلان هغې کلیسا نیولی دی چې د فلوریدا ایالت په ګینزویل ښار کې شاوخوا 50 غړي لري او ځان ته د دوف ورلد اوتریچ مرکز خطاب کوي. د ګینزویل د ښار چارواکو کلیسا ته اجازه نه ده ورکړې چې د قرآن کریم نسخې وسوسوي. چارواکو ویل چې دا کار له اصولو سره سم نه دی، خو د دوف ورلد اوتریچ مرکز مشر تیری جانس ویل چې دوی به له جوړ کړي پلان سره سم خپل کار وکړي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرویس وویل د جانس کلیسا پریکړه د نړۍ له 1.5 میلیارد مسلمانانو سره د ولسمشر باراک اوباما د روغې جوړې هڅې له ستونزو سره مخامخوي. جنرال پیټرویس زیاته کړه چې جانس کلیسا هغه څه کوي چې طالبان یې کوي، او نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې چې چیرته امریکا له مسلمانانو سره سروکار لري ستونزې ورته پیدا کوي. په افغانستان کې د ناټو له لوري د امنیتي ځواکونو د روزنې قمندان ډګر جنرال ویلیام کاډویل په کابل کې د دوشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دې وړې کلیسا کار په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته ستونزې ډېرې
کړې.
د دوی کار به په حقیقت کې د هغو ځوانانو او میرمنو ژوند له خطر سره مخامخ کړي چې دلته په پوځي لباس کې خدمت کوي، او همداراز به پر هرې هغې هڅې اغېز وکړي چې د ترلاسه کولو تکل یې
کوي.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت هم یو خبر پاڼه خپره کړې ده، او پکې یې څرګنده کړې ده چې اسلام ته نه احترام د زغملو خبره نه ده، او دې ته ژوره اندېښنه لري چې د یوه مذهب یا فرقې غړي داسې کار وکړي. د امریکا د سفارت په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د امریکا ټول قومونه او د دینونو پیروان په فلوریدا کې د یوې وړې ډلې له لوري دا تیری او زیاتی مردود بولي، او ډېر شمېر امریکایانو د دې عمل په وړاندې د مخالفت او اعتراض غږ پورته کړی دی. امریکایي چارواکو وروسته تر دې خبرداری ورکړ چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې په سلګونو کسانو مظاهره وکړه، او مړه دې وي امریکا شعارونه یې ورکړل. د کابل په مظاهره کې د وحید الله نوري په څیر اکثر د مدرسو زده کوونکي وو. دوی د کابل په لویدیځ کې د میلاد النبی جماعت مخې ته راغونډ شوي وو. وحید الله نوري وویل موږ دلته د دې لپاره راغونډ شوي یو چې امریکا ته خپله اندېښنه بیان کړو، او موږ په خپلو مظاهرو ته هره ورځ دوام ورکوو. موږ پر امریکا غږ کوو چې زموږ سپېڅلي قرآن ته زیان ونه رسوي. ایران هم پر امریکا شغ وکړ چې دا کار ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرست له لویدیځو هیوادو وغوښتل چې د بیان د ازادۍ په نوم د ادیانو توهین ونه کړي، کنه د اسلامي نړۍ احساسات به څوک کنټرول نه کړي. له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې تیری جانس بیا وویل دا د افسوس خبره ده که د دوی د کلیسا د دې پلان له امله چې د مسلمانانو کتاب سوځوي څوک ووژل شي. جانس کلیسا په خپلې ویبپاڼه کې ویلي دي چې دوی دا هڅه کوي چې اسلام نړیوالو ته معرفي کړي چې دا د خشونت دین دی. د جانس کلیسا په داسې وخت کې د قرآن کریم د نسخو د سوځېدو خبره کړې ده چې په نیویارک کې د سپتمبر د 11مې نېټې د بریدونو له امله د نړېدلیو ودانیو په ځای کې د مسلمانانو د یوې اسلامي مرکز او جومات د جوړېدو پر مسلې په امریکا کې مخالفتونه روان دي. له دې پلان سره مخالفت کوونکې وای چې د مسلمانانو د کلتوري مرکز او جمعه جوړیدل هلته د القاعده شبکې د برید له امله د قربانیانو اروا او تسپکاوی دی. کولس مشر بارک اوباما د دې ملاتړ کړی دی چې هلته د جماعت او د مسلمانانو کلتوري مرکز جوړ شي. اوباما وای دا زیاتی دی چې د سپتمبر د 11مې پیښې له امله دي ټول مسلمانان ملامت وګڼل شي.
په خوست کې یو شمېر افغان خبریالانو د هیواد د خبریال او د ملي ټلویزیون د وایان سید حامد نوري وژنه په کلکه وغندله او له دولت څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې جدي تحقیقات وکړي. دغو خبریالانو دا انتقاد هم وکړ چې د افغان خبریالانو خوندیتوب ته لږه پاملرنه کیږي او تر اوسه پورې د دوی وژونکي تر عدلي تعقیب لاندې نه دي نیول شوي. په خوست کې خبریالانو دا خبرداری هم ورکړ که دولت په دې برخه کې د دوی غوښتنې ونه مني نو واټونو ته به راوځي او کاربندي به وکړي. نور تفصیل له خوست څخه زموږ د همکار امیر بهیر په رپورټ.
د خوست د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې لسګونو تنو غړي په غونډه کې د ژورنالیزم د پوهنځي د استاد او د ملي رادیو تلویزیون د تکړه ژورنالیست سید حامد نوري برحمنه وژنه په سختو ټکو سره وغندله او دا کار د اسلام د مبین دین د احکامو خلاف عمل او لوی بشري جنایت وباله. دوی د افغانستان د کشفي ارګانونو پر مسؤلینو باندې غږ وکړ تر څو ژر تر ژره د خدای بخښلې نوري قاتلین پیدا او په علني توګه یې محاکمې ته وړاندې کړي. په دې لړ کې د خوست د میډیوټیک د ټولنیز مرکز مشر نجیب الله الوخیل
موږ په داسې حال کې چې د کورنۍ ته تسلیت وایو د افغانستان اسلامي جمهوریت له امنیتي ارګانونو څخه په جدي توګه غواړو چې دا قضیه وڅېړي، عاملین یې ونیسي او په علني توګه یې محکمه کړي تر څو زموږ ژورنالیستان چې د افغانستان پر امن او ناامنه سیمو کې خبریالي کوي او په سختو او حساسو شرایطو کې خبریالي کوي هغوی مایوس نه شي او خپلو دندو ته ادامه ورکړي.
د رسنیو د معلوماتو له مخې خدای بخښلی سید حامد نوري ول مشفه په پلازمینه کابل کې د مکریانو په ساحه کې خپل کور وستل شوی او په ډیره بیرحمۍ سره وژل شوی دی. د غونډې او بل برخوال او په خوست کې د رسنیو د کور مسول فاروق منګل په خپل سرګندونو کې د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست مسولینو ته خبرداري ورکړ. کچېرې د ازل هم د وژل شوی ژورنالیست د عاملینو د نیولو لپاره جدي اقدامات ونه شي او دا قضیه په جدي توګه تعقیب نه شي نو د خوست ژورنالیستان به د اعتراض په توګه په سولیز لارینونو لاس پورې کړي.
د خوست ټول ژورنالیستان په دې باندې ډیر خواشینی او خپه دي او کار غندی. دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې ژورنالیستان ترور کیږي، ژورنالیستان تهدیدېږي. لدی وړاندې هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ژورنالیستان تهدید شوی دي، ژورنالیستان وژل شوی دي. خو چا یې پوښتنه نه ده کړې. موږ له دولت څخه جدي غوښتنه کوو چې دا ډول مسایلو ته جدي پاملرنه وکړي، څېړنه وکړي او که داسې ونه شول نو ژورنالیستان مجبور دي چې سوله ییز لارینونه وکړي، ځکه چې دوی توپک او توپ نه لري، بل لار نه لري. دوی به کار بندیز وکړي او لارینونه وکړي.
دا غونډه په ورسته برخه کې د ګډونوالو لخوا یو اتوماتیز پریکلیک هم تصویب شو. دا پریکلیک په برخه کې راغلی چې د نوموړي ژورنالیست برحمنه وژنه په افغانستان کې د ځوان دیموکراسۍ او د بیان او مطبوعاتو پر ازادۍ باندې سخت ګزار ګڼل کیږي او که دا ډول پټو وژنو مخه ونه نیول شي او د ژورنالیستانو د ژوند خوندیتوب نور تجدید پاملرنه ونه شي، شونې ده چې ډېر ژورنالیستان له خپلو دندو لاس په سر شي.
د ننګرهار په شاوخوا څلورو ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو له کبله د رای ورکولو یو شمېر د مرکزونو د نه پرانستلو پریکړه شوې. که څه هم چارواکي د پاتې مرکزونو د امنیت په اړه هم اندېښمن دي، خو امنیتي مسؤلین ډاډ ورکوي چې تدابیر جدي دي. داود وفا په خپل رپورټ کې دا موضوع څېړلې ده.
پلنګرهار ولایت کې د انتخاباتو د کمیسیون مشر ډاکټر احمد ولی امین د سې شنبې په ورځ ویل دغه ولایت د 15 ولسوالیو په ځینو نامنو سیمو کې به درې دېرش بابه انتخاباتي مرکزونه غیر فعال وي. دی وایي
نامنو سیمو کې لکه د شیرزاد، حصارک، خوګیاڼی، چپرهار، پچیراګام، اګوشتا دغه ولسوالیو کې دغه مراکز موجود دي. په مجموع کې 491 مراکز په ننګرهار کې درلودل چې هغې له جملې څخه درې دېرش مراکز تړل شوي دي او 458 مراکزو لپاره موږ پوره امادګي لرو او استخدام هم کړی او د انتخاباتي ټوکې هم موږ ته د کابل نه رسیدلې دي.
ډاکټر امین ویل هڅه کوي نام نسیمو ته نږدې ډیر مرکزونه فعال کړي چې د نام نسیمو خلک هم ورته مراجعه وکړي. دی وایي لا ورته د پاتو 455 بابو مراکزو د امنیت ډاډ هم پوره نه دی ورکړل شوی.
تر اوسه پورې دوی موږ ته خپل نهایي فیصله نه درا پګوته کړي چې آیا دوی کولای شي دغه 455 مراکزو هم پوره امنیت ټینګ کړي او کنه. خو یو خبره باید زه په ډاګه کړم چې دا ځل د انتخاباتو د مرکزی دفتر دا پریکړه ده چې په هغه سیمو کې چې هلته پولیس تلین شي او د انتخاباتو د کارمندانو ژوند ته خطر وي. خالی په ملیشا باندې موږ اعتبار نه لرو، ځکه په تیر ځل کې په بعضو مراکزو کې درغلې شوې دي چې د هغې وجه هم دغه ملیشا وي.
خو د ننګرهار ولایت عام خلک له حکومت نه امن غواړي.
موږ امنیت ته ډېر ضرورت لرو. دولت او حکومت مکلف دی چې